پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري. هرکلی کوم. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونو د افغانستان د سولې عالي شورا هیلمند کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په امریکا کې ویلي هیلمند دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشر له انتخاباتو مخکې ترسره شي. دا او نور خبرونه به نور راپورونه به وروسته واورې. خو لومړی احمد شیبر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د سخت ځپلو خبر ورکوي او ټاکل شوې ده چې د فبروري تر اخیره به د امریکا او شمالي کوریا مشران غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره غواړو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. خلیلزاد وایي موږ غواړو چې ژر تر ژره افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي، ځکه ډېرې مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه اندېښنه ورته لري، لکه د ښځو حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د سیاسي راتلونکې، یو پلان په بین الافغاني خبرو کې حل کېدلی شي. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې افغانستان د ولس کلونو مخکنی هیواد نه دی، بلکې بدل شوی دی، نو په بین الافغاني خبرو کې ښه ده چې ټول افغانان برخه واخلي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبرۍ ډېر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، 400 وسلوالې نیول شوي او د قوماندې ډېر مرکزونه یې ویجاړ شوي دي. عطاالله خوږیاڼي زیاته کړه:
دوی تبلیغاتي مسؤلین، د دوی د پلانونو مسؤلین، د دوی عمومي مسؤلین، د دوی مالی مسؤلین، حتی د دوی ځینې بهرني همکاران په ننګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې داعش په وړاندې ترسره شول، د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه وړل شوي.
د ننګرهار د والي ویان بیا وویل چې د داعش پر ضد په خاصو عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د پوځ ملاتړ کاوه او د داعش د وسلوالو پر ضد ولسي پاڅونونو او له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو همکارۍ مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو 80 بریالیو کاندیدانو ته چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی اسدی راډیو ته وویل له دې سره به پر کمیسیون د کار فشار کم شي او بریالیو کاندیدانو ته به زمینه برابر شي چې د وکیلانو په توګه ژر تر ژره کار پیل کړي.
د دې فشار وروسته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایات وسیږي، تر اوسه پورې ولې دا حجم د هغه شکایاتو پورې نه رسیږي څنګه چې یادیږي. ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2500 نفره کاندیدانو او 2009 کسه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یوولس د غزنی کې چې هلته انتخابات متاسفانه ندي شوي.
له اسدي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د رواني میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمېنې هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل: زما استازي تازه له شمالي کوریا ستانه شوي دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسېدلې دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 28 او 29 هانوی ته ولاړ شي. دغو دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنګاپور کې سره کتلي وو او پر دې شغېدلي وو چې څنګه کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر لوړ رتبه جنرالان له دندو لرې کړي دي. د پوتین په فرمان کې پرون چې پرون خپور شو ویل شوی چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو چوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په برطرف شویو کسانو کې د مسکو په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي د ریاست مشر جنرال سرګی سولوپوف او د تحقیقاتو د کمیټې مشر جنرال ایرینا زیبرت هم شامل دي. په فرمان کې د هغوی د برطرفي دلایل نه دي څرګند شوي. د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. په امریکا کې د ځانګړي مفتش له لورې په دې اړه څېړنه کېږي چې روسیې شایي په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ماتیو ویتکر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د عدلي چارو کمیټې ته دا خبرې وکړې.
I do not intend today to talk about my private conversation.
دوی وای زه قصد نه لرم چې دلته د ولسمشر یاسپین مړی له چارواکو سره د خپل شخصي خبرو پاړه سو وایم. خدا درته وایم چې ما د ځانګړي مفتش ته تحقیقاتو پاړه د سپین مړی له هیڅ لوړ رتبه چارواکي سره خبرې نه لیکړې. د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې پاړه د چیرونو مشي ځانګړي سارون کې رابرټ مولر ته ورکل شوې ده. خو جنرال ماچو ویتکر د هغه پر کار څارنه کوي.
خبرونه مولا ذات ای رادیو اوریده. د افغانستان د سولې علي شورا ویاند وایي تر انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې هیله بخښون کړي.
ما از هر تلاش هماهنگ استقبال میکنیم و کارهایی هم که پیش میره توسط جناب دکتر فیصل خلیلزاد نماینده ایالات متحده آمریکا در هماهنگی با ما هست.
بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه و نه ځنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوه نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عظیمي:
مذاکرات د امریکا او طالبانو پیشرفت ډیر دی، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په کښې کې داخل نه سي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده.
په همدې خبرونه کې نور راپورونه هم سته، خو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته خبرو، مه هېروئ. ورزوت خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو د افغانستان د سولې عالي شورا هیله من کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په امریکا کې ویلي هیله من دی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو دمخه ترسره سي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې له طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راکوي چې همدا اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
بله، مننه فریبا جانی. د زلمی خلیلزاد د دې تازه څرګندونو وروسته چې هڅه کیږي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي، د سولې عالي شوراوی په عمل کې د دغو خبرو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅې د قدر وړ دي، او دوی هم هیله مند دي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
مو از هر تلاش هماهنگ
دی وی مو هر هغه 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 هڅې ملاتړ کوو، او کومې هڅې چې د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیلزاد لخوا روان دي موږ سره همغږي دي. موږ د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیل لپاره چې پریکړه کوونکي به وي هیڅ فرصت او ممکنه لار له لاسه نه ورکوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي هیله من دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو دمخه وشي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې د سولې هوکړه به د سرطان د 9 نیټې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ښه ترسره کېدو او دغه شان په دغو انتخاباتو کې د یادې ډلې د ګډون لپاره زمینه برابره کړي. ښاغلي خلیلزاد دغه شان ویلي چې دوی ژر تر ژره په افغانستان کې د اوربان غوښتونکي دي، خو په خبره یې طالبان یې پلوي نه دي، ځکه دوی غواړي له دې د وسیلې په توګه کار واخلي. ټاکل شوی چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو راتلونکی پړاو تر راتلونکو دوو اونیو پورې په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې ټولې خواوې د سولې غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. هیله من یم چې د ښاغلي خلیلزاد خبرې د ټولو خواوو قناعت خپل کړي او ورنه ملاتړ کوو. هیله من یم چې خدای مکړه داسې کار ونه شي چې هوکړه ډېره سطحي او د ټولو اړخونو له په پام کې نیولو پرته ترسره شي او په راتلونکي کې نورې ستونزې پیدا کړي. طالبان مخکې تر دې له حکومت سره خبرې رد کړي او دا موضوع تر اوسه پرې د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي، خو ښاغلي خلیلزاد چې تر اوسه یې په څوځلي د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره خبرې کړي وایي داسې ښکاري چې طالبان د څو اړخونو په حضور کې حکومت سره د خبرو لپاره غاړه کیږي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم اجمل تورمن. څخه مو واوریدلی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونو په اړه هیله مندي ښیي چې وایي هڅې روانې دي چې د افغانستان سوله د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه واوسي. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه ونه ځنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې کدا ممکنه همسي فکر نه کوي چې یاده ډله دي په انتخاباتو کې برخه واخلي. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه پوښتلې ده.
زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمنه وي، کدا ممکنه نه اوسېږي، په خاطر د دې چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو چې کوم روان دي دا هغه پیشرفت ډېر دی، هغه په تیزۍ سره روان دي، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په کښې کې داخل نه سي زه فکر کوم یو نه وه ناممکن خبره ده، او تر څو چې د افغانستان دولت په کښې کې راداخلي زه فکر کوم دا وخت چې موږ لرو دا کافي نه دی. اگر چې داسې اوازې دي چې د انتخابات به لا هم ځنډېږي، نو که چېرې انتخابات وځنډېږي یو شپږ میاشتې نور وخت کوم هغه وخت سرت دی، مګر په اوسني مهال ویش کې کوم روان دی زه فکر نه کوم چې دا سولې خبرې دي کامیاب اوسېږي او یا نتیجې ته سره ورسېږي.
یوه بله خبره ده ښاغلی اعظمي چې هغه اوس خو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه هم شوې ده، تقریبا 13 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. اوس که مثلا یوه هوکړې ته رسېږي د سولې برخه کې دغه دواړه لوري، نو بیا څنګه مثلا په همدغو کسانو څخه به دوی ملاتړ اعلانوي په رایې ورکولو کې به یوازې داخلېږي او که نه بیا له سره به مثلا سیستم د نوملیکنې دا هر څه بیا له سره کوي؟ فکر نه کوي دا به ډېر وخت ونیسي، ډېر به وغځېږي وخت؟
زما په ګمان زما باور زه فکر نه کوم چې طالب دې راسي او په دغه انتخاباتو کې د یا خپل نامزاد وړاندې کړي که اجازه هم ورکولی شي چې تاسې خپل یو کاندید انتخاب کوي هغه اعلان کوي او یا هم یا کم د کم کاندید نه حمایت وکړي زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسېږي طالبانو ته. طالبان دا وایي چې راتلونکی سیاسي نظام چې جوړېږي موږ د هغې باید د جوړولو کې یو برخه اوسېږو، دا نه یي چې یو سیاسي نظام دې موجود اوسېږي موږ د راسو په حال کې دې فقط یو برخه واخلو. نو په دغه ته په کتو زما بیره همدا ده چې دغسې یو په دا اوسني ساختار کې یا اوسني انتخابات چې په پلان کې دي د دې سره او سولې مسله چې کله راولې نو دا دواړه په ټکر کې دي، یا به سوله راځي یا به انتخابات کېږي. که سوله راشي بیا دا انتخابات زه فکر نه کوم چې ممکن دي اوسېږي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی اعظمي کوم یو ډېر مهم دي، په خپل وخت انتخابات او که نه سوله د انتخاباتو په ځان سره ترسره کېدل؟
زه فکر کوم چې دا باید څو اړخه څخه وڅېړل شي. که د افغان دولت نه د طرف د افغان دولت نه نظر ورته وکتل شي، دولت ته تر ټولو زیات انتخابات مهم دي، یعنی که په فیصدۍ کې واچوي د انتخاباتو اول کېدل امکانات تر دې دي چې اول د سولو یا موقته اداره دي. که امریکا ته وګوري، امریکا بیا خپل د دې نه خپل برداشت لري چې نه او المرتسول مهمه د انتخاباتو په دغه خلیزات ډیره هڅه کوي چې وایي چې باید انتخاباتو یا نمخ کی مور باید اصول ترسي شتو پورې کچيري انتخابات وسی بیا د جنگ 15 کال نور دوام لري چې طالب د نوی دولت سره د نوی حکومت سره بیا مذاکرات نه کوي نو دا استدلال دا دی چې انتخابات وسی دا په دې معنی ده چې جنگ 15 کال نور غزیر نو امریکا ټول دغه دا دی چې باید هڅه اداره شي انتخابات نه مخکې دغه وشي طالب بیا یو ډیر چلا او بیل مفکوره لري هغه په دې انتخابات باندې کاملا باور نه لري او کچیر رامسی دا انتخابات په بیا نه کوي دا غي ماډل دا غي طرحه د سیاسي نظام لپاره کاملا متفاوت ده
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عزمی وو
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
سمجاخلزه د رادیو اوري دوستانو اوس په اقتصادي خبرونه وارو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوې چې نن په دغه ولایت کې د صنعتي تولیداتو یو نندارتون پرانستل شي د دغه خونه رئیس سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به په اتیا غرفو کې کرنیز محصولات لکه شاد، زعفران، تولیدي کالی او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي نوموړی وایي چې د دا شان نندارتونونو جوړول د بازار موندنې او کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره مهم دي د ښاغلي خطیبی په خبره مخکې تر دې هم په دغه ولایت کې څو نندارتونونه له دې ډلې له ایران سره ګډ نندارتون او دغه شان د صنعتکارانو د ټولنې لخوا نندارتون جوړ شوی دی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بڼوالۍ د سکتور د پیاوړتیا په هدف په روان کال کې په ټول هیواد کې په 3500 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ شوي دي دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دې کې د پستې، بادام او چهارمغزو باغونه شامل دي ښاغلی رستمی وایي د دې ترڅنګ دغه وزارت په بلخ، لغمان، کندز او ننګرهار کې د زر رسیدونکو میوو باغونه هم جوړ کړي چې ښه حاصلات لري د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان وایي د زر دونکو میوه لړلې بڼوالو د شفتالو له درکه سکل 325 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی د دغه وزارت د معلوماتو مخې دوی په پام کې لري چې په 1499 مریز کال کې په ټول هیواد کې په 15000 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو ونو باغونه هم جوړ کړي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ 14 لیتر غوړي 100 افغانۍ او دغه شان یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ شپته پوله یو یورو 40 افغانۍ شپته پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ یو سودریال 19 افغانۍ 90 پوله زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ
له فیروزی عزیزی تخمون نړیوال اقتصادي خبرونه واوریدل اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمي سرمشریزي لپاره د دوړو لورو ترمنځ د غونډي لړۍ دوام لري ټاکل شوی دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې په ویتنام کې لای بل سره ویني رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دی او هم د شبر سره پاستوري کې د مناسب خبرونه تشرح لري د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمي کتنې ترتیبات کوم ځای ته رسیدلې دي
مننه فریبا جانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا لپاره ځانګړی استاذ سټیفن بیګن دوه درې ورځې مخکې په شمالي کوریا کې وو او د شمالي کوریا له مشرانو د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره د دې دوهمې سرمشریزي په اړه خبرې کړې دي وایي چې خبرې ګټورې وي او امکان لري چې پر هغه موضوعاتو چې ټرمپ او کیم جونګ اون به پې خبرې کوي پرمختګ وشي دغه راز سټیفن بیګن چې د شمالي کوریا له مقاماتو سره کتلي دي بیا جنوبي کوریا ته تللی چون د شمالي کوریا سیال هیواد دی د هغې هیواد له مشرانو سره هم د هغې غونډې معلومات شریک کړي دي چې د له شمالي کوریا سره مطرح کړي وي او خبرې پکې کړي دي د دې سفر نه وروسته نوموړي ویلي دي چې تر دې مخکې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر په ویتنام کې د دې میاشتې په اخر کې وګوري، یو ځل بیا به د شمالي کوریا ته ځي او په وروستیو ترتیباتو به هم خبرې کوي تر څو د دې سرمشریزي وروستي ترتیبات او چمتووالی هم برابر سي.
د ترتیباتو مسله دغه په دې سرمشریزي کې به د دواړه مشران پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي او آیا داسې د کوم لوی پرمختګ هیله شته؟
فریبا جانې، تاسو ته هم یاد دی اورېدونکو کوم چې کله تیر کال په سنگاپور کې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون وکتل نو دواړو دغه غونډه ګټوره بلله او دواړو موافقه کړې و چې شمالي کوریا بغیر اټومي کیږي، یعنی د شمالي کوریا اټومي پروګرام به بندیږي او په بدل کې به امریکا او لویدیځ او ملګري ملتونه پر شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه لري کوي، خو ډیر کم پرمختګ وشو په مسله کې. یعنی هغه ډول د امریکایانو په خبره چې هغوی خپل ژمنې عملي نه کړي، شمالي کوریا او د شمالي کوریا مقامات ول چې امریکایان لګوندې په توند لهجه خبرې کوي، نو دا ځل د امریکا او د شمالي کوریا دغه ډلې او دغه پلاوی چلی او بل سرغونډې کوي پر همدې موضوع باندې خبرې کوي چې دا ځل په غونډه کې واقعي پرمختګ وشي. واغه د اجنډا مهمه مسله هم لاټومي وسلو څخه د شمالي کوریا پاک د کوریا د ټاپوزمې پاکول دي، او په بدل کې بیا د شمالي کوریا مشر هم دا ځل داسې نښاني ښودلي چې غواړي په هر قیمت د امریکایانو غوښتنو ومني تر څو پر ځان او پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونه ختم کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم رضوان مراد، و چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزي لپاره د ترتیباتو په اړه تفصیل راکو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وډه ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس اشپژنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلی سي. اوس په ورسو د کابل چپ روزپاڼو ته چې د افغانستان د مسایل او موضوعاتو په اړه یې بیلابیل مقالې او تبصرې خپرې کړې دي، دغه ورځپاڼو ته زما همکار واصل وصال کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې بیلابیل مطالب خپره کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې قطر او روسیې ته د ځینو طالب چارواکو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي، حکومت د دغه شکایت لامل د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو شمېر دغو طالب چارواکو د نومونو موجودیت ښودلی چې دغه سازمان د پریکړې له مخې د نړۍ نورو هیوادونو ته د سفر حق نه لري او د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دا ټکي مراعت کړي. په سرمقاله کې راغلي، حکومت باید یو بام او دوه هوا سیاست پریږدي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره پخوا هم دغه طالب چارواکو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي، خو حکومت په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. ورسپانه د سر مقاله په ورسته برخه کې لیکلي، له هرې هغې حسې چې زموږ خلک سولې ته رسولی شي باید استفاده وشي. ویسا خپلواکي ورسپانه بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، د مسکو دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو او یو شمېر سیاسي ډلو د استازیو په ګډون جوړه شوې وه، د نهه مدهیز پریکړه لیک په خپرېدو پای ته ورسېده. په سر مقاله کې راغلي، د مسکو غونډې ته د حکومت پلاوی نه وربلل شوی، نو په بدل کې حکومت د مسکو د غونډې په پای دومره منفي تبلیغات وکړل چې څومره توان رسېدو. د سرمقاله لیکونکي په باور، حکومت او په ځانګړي ډول ولسمشر غني بې ماو ماچا ځان خولې کاوه او بې ځایه د داسې وې غونډې مخالفت وکړ چې که په طبیعي ډول ناکامه هم شي، تور او زیان دواړه د بې کفایته چارواکو د پزې پیزوان ده، او که بریالی هم شي نو پیغور به خامخا ورته پاتې وي. ورسپانې لیکلي، د اشرف غني حکومت په دې ورځو کې نه د امریکایانو په غونډو کې ځای لري او نه د طالبانو. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغان حکومت په کابل کې د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه د طالبانو د مسکو د مرکچی پلاوی د مشر غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او دا د سولې لپاره د حکومت د پلان یوه برخه ده. ورسپانه لیکي، د حکومت د سولې په پلان کې ویل شوی، حکومت چمتو ده چې له طالبانو سره بې قید و شرط خبرې وکړي، دا ډله د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني او په کابل کې ورته د سیاسي دفتر د پرانستلو امکان برابر کړي. ورسپانې دا هم لیکلي چې افغان حکومت په هر ځای کې د هر چا لخوا د سولې د غونډو خبرو ملاتړ کوي، خو مشروط پر دې چې ملي ارزښتونو ته پام او درناوی وشي.
د کابل چپ ورځپاڼې خو مو واورېدلې. اوس به ورسو ستاسو پیغامونه ته چې د خپلو سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې دي، او د هغه پیغامونه دي چې تاسو ازادي راډیو ته رسولي په ګډه به یې سره واورو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رتول یم د ننګرهار د کوز کورل د خیو پاینا د سره پلین کې یم. تاسو د سلامه د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. او تاسو ته پوره معلومات دی چې فون کې د ټولنې معماران دي که چېرته دا معماران یا دغه ښوونکي نو ټولنه به هم شي د ذلت سره مخامخ وي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالۍ باندې هم ولمانځي او معاشونه دې ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې خپلې او ورسیږي. وسلام به احترام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال خواہش میں مساکلات باید مفدہ برسی شو مرمخ کے قبل و دالار پخا اور اوار کر یو بند کدارے سڑک لڑکی ہے داد ساری خراب سے مفتبہ درور ڈائی سار وسی کے مونی کو اخدمبر دگری شروع سوالی سن سکلا اور سوالی
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې وو د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وي. که بیا هم غواړئ چې دغه ډول ستونزې را سره شریکې کړئ او موږ ته پیغام راوستوئ نو کولی سئ دغو شمیرو ته زنګ ووهئ: 0 5 3 6 1 8 او نړیواله شمیره مو ده 0 0 4 6 2 1 1 1 5. دغه شمیره ته زنګ وهلی سئ او د خپلو سیمو ستونزې را سره شریکې کړئ. ازادي راډیو د مختلفو ځانګړو خپرونو له لارې د اړوندو چارواکو سره ستاسې ستونزې شریکوي. بیا هم مننه کوم زموږ خپرونې یې دامه لري. اوس به یوې بلې ساینسي موضوع ته ورسو. څېړونکي د لومړي ځل لپاره بریالی شوي دي چې د مصنوعي ذهن لپاره یو الګوریتم جوړ کړی ده چې دا به څه فعالیت کولی سي. نور به اسمت فرمان.
څېړونکي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې د مصنوعي ذهن داسې الګوریتم جوړ کړي چې د مغزو د سامعې د برخې مغزي نښې په خبرو بدلولی شي. دا کمپیوټري سیستم ډېر دقیق دی او د هغو بېلابېلو ارتباطي سیستمونو ډیزاین کولو ته لار پرانیزي چې مغزه یې کنټرولوي. په امریکا کې د نانو ټیکنالوژۍ متخصصانو د یو بل په همکارۍ د مصنوعي ذهانت دا سیستم جوړ کړی چې د انسان په مغزو کې ګرځېدونکي شیان یا نښې او سیګنالونه پر داسې کلمو او تصویرونو بدلولی شي چې په اسانه د درک وړ وي. دوی وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې طریقې څخه د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي. دا طریقه به د ناروغانو له درملنې سره مرسته وکړي ځکه چې د هغوی د شرایطو درک ډاکترانو ته ممکنه وي. پر یو شمیر ناروغانو د مصنوعي ذهانت له دې سیستم څخه په کار اخیستل شوي ازمیښت کې څېړونکي وتوانېدل چې د هغوی د مغزو د څپو 10 دقیقې ثبت کړي او په داسې متنې واړوي چې د درک وړ وي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دې طریقه د مغزي نښو په اړولو کې نږدې په 15% بریالي شوي دي. څېړونکي وایي غواړي چې د دې سیستم دقت نور هم زیات کړي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستي نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. دوستانو در ازادی رادیو خبرونه لهم ادامه لري که چیر مو تر دې مال د خبرونه نه اوریدل کولای سي د ازادی رادیو ویب سټ ولر سي د خبرونه مو تکرار ووري او یا هم از مو راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادی رادیو دات کام دولس په یو دیش دقیقې سوې یو ځل بیا له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازیو سره خبرو ته چمتو شي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو د اتیا بریالیو کاندیدانو ته چې ولسی جرګې انتخاباتو کې کامیابه شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمینه کې وګوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو ګوښه کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په اوکراین کې د جمهوري ریاست لپاره څلور سلویش کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په هغه هیواد کې د جمهوري ریاست ټاکنې د مارچ په یو دیرشمه کې شي او د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي.
له احمد شیبرز خان مننه کوم دوستانو. یو ځل بیا یادونه کوم که چیرې غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل واورئ د ازادي راډیو ویب سایټ ولرسي پته مو د ازادي راډیو دات کام. د ژمنې سره سم اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. د زهرو کاروان پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې ساش کال د تاریخو به په سولې کې 2.68 سوي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې دوه تنه د لسکونو کیلوګرام نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې 1.55 کیلوګرام نشي مواد هغه مهال په ایبک خار کې د پولیسو د تلاشي پر مهال ونیول شول چې په یو بس موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې له سمنګان ولایت څخه د باندې قاچاق شي. د نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی او کلینر هم نیول شوی دی. د ننګرهار پولیسو نږدې 1000 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ لخوا په سرخروت، خوګیړیو او روداتو ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 958 کیلوګرامه هیروئین، چارس او داسې نور نشي مواد ونیول شول. دا یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. د بغلان پولیسو د نشي موادو د قاچاق په تور یو کس ونیو. د بغلان ولایت د نشي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې یو تن هغه مهال ونیول شو چې مختلې 250 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې په لخمري ښار ته قاچاق کړي. تورن کس په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اقرار کړی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 170 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې 173 کیلوګرامه نشي مواد چې 155 کیلوګرامه تریاک او 22 کیلوګرامه امفیټامین یا شیشه ول هغه مهال ونیول شول چې په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی له هیواد څخه بهر ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان، دوه بار وړونکو موټر، یو موټر سایکل او یو میل وسله هم نیول شوی ده. او دونه وروسته پی خداده چې په بدخشان ولایت کې 20 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د بدخشان ولایت له نشئی مواد سره د مبارزې ریاست رسنۍ ته ویلي چې دا 20 کیلوګرام هیروئین حق مهال ونیول شول شي په یو کورولا موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچی لارګو ولسوالۍ څخه د بدخشان مرکز فیض آباد ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې په تیره یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د بدخشان پولیس نشئی مواد نیسي.
مسکا هوتک و چې د نشئی مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په جاله راپور لرو چې ساش کال د تاریخو به په سلو کې 220 ټیټه شوې ده.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تاریخ د منځ لاړ شي ډیره خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د میاشتې بدیل لپاره انتظار او بس ماغه راشي نو بیا به موږ د تاریخ د منځ وړو.
په جاله هم راپور لرو چې محتاجینو د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو یا پاکوالي څانګې ته ستونزې جوړې کړې دي.
اوس لکه دلته درې څلور کسان دي دا ساحه نیول ده، لکه ځان لپاره ته خپل پلاستیک او وسپنه دا شان ټوله یې خرته پاره دایم شن دي او دا ټول د شپې ګرځي.
دا چې نشه د انسان پر هضمي سیستم څه ډول منفي اغیز لري په دې اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
مختلف د معدې تکلیفونه مېسته لري او په زمن کې د غجر پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي.
د یعقوت په نوم یو معتاد وایي چې د خپل یو نږدې انډیوال لخوا په نشو اخته سو.
دونه په زلالت ژوند مې وچ بخښ هیڅ ژوند مې نه ودازه چې په نشه باندې اخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتللی نه سم.
او د خبرونې په پای کې ډراما هم لرو.
ټوله شپه به د اډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
اوس د خبرونې نومړي مطلب ته راځو. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د تریاکو بیه څو برابره راټیټه شوې ده. همدا علت دی چې د کوکنارو له کښت سره د کوکنارو لیوالتیا هم کمه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار او څېړنې ادارې یا سیګار په هغه راپور کې چې کانګرس ته یې تازه وړاندې کړی راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو بیه څو برابره راټیټه شوې چې تاوان یې تر ډېره حده بزګرو ته رسېدلی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله ازادي راډیو ته وویل هغو بزګرو چې په 2013 میلادي کال کې کوکنار کرلی د تریاکو د ارزانۍ له امله ډېر زیان وراوښتی دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د سیګار په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان درې میاشتنی وضعیت په کې څېړل شوی او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د نشئی موادو له لارې ترلاسه شوي ناروا عواید په سلو کې 20 راکم شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د سار او څېړنې ادارې یا سیګار څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د تریاکو عواید 1.4 میلیارد ډالر ول، خو په 2013 میلادي کال کې دا عواید 600 میلیونو ډالرو ته راښکته شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د ځینو دلایلو له مخې بزګرو د کوکنارو کافي حاصلات وانخیستل. دغه ډول د تریاکو د ارزانۍ له امله بزګرو ته ډیر زیان ورسید.
د سال 2018
په 2013 میلادي کال کې د بزګرو عواید 600 میلیونه امریکایي ډالر ول چې د تریاکو بیه په سلو کې 55 راټیټې سوې وې. د تریاکو د تولید د کموالي دوه اساسي لاملونه ول، یو د افغانستان په شمال او لویدیځ سیمو کې وچکالي وه. بزګرانو د کوکنارو له کښتونو څخه چندانې حاصلات وانخیستل. دوهم دا چې د 2018 کال په پرتله نشئی مواد ارزانه سوي دي. تیر کال د 1 کیلوګرام تریاکو بایا 101.5 امریکایي ډالر وه او په 2013 میلادي کال کې 1 کیلوګرام تریاک په 6.8 امریکایي ډالر وه.
د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشئی موادو پر خلاف د افغان هوایی ځواکونو عملیات ګټور ول، ځکه چې په نتیجه کې د نشئی موادو د جوړولو په لسګونو فابریکې ویجاړې او قاچاقونکو نړیوالو بازارونو ته لږ نشئی مواد ورسول. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 3 کلونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر لګولي، خو مثبته نتیجه یې نه درلوده. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر وایي چې یوازې تشویقي پروګرامونه د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولی. هغه بزګران چې تریاک کوي باید جدي او قانوني چلند ورسره وسي.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځ لاړ شي، ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د میاشتې د بدیل لپاره انتظار و بس هغه دې راشي نو بیا به موږ دا تریاک له منځه وړو. تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي، هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خواه د خلکو د دې د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي. د بدیل کښت ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشت بدیل ورکړو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کېږي، خلکو د ژوند کې به تغییر راځي.
د سیګار په راپور کې راغلی چې د دولت تر واک لاندې سیمو په درېمه برخه کې کوکنار کرل کېږي چې ځینې نظامي او غیر نظامي چارواکي هم لاس پکې لري.
محمد ایاز ترنکو چې د تریاکو د بیې د چټوالي په اړه راپور اوروه. اوس به وګورو چې د کابل ښاروالۍ د پاکوالي څانګه د محتاجینو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ ده. د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالي کارکوونکي وایي چې محتاجینو ښار چټل کړی دی. کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته وویل محتاجین د چټلیو په ډیرانونو کې ګرځي او په چټلیو کې اوسپنې او پلاستیکونه راټولوي. په دې ډول چټلۍ یوې او بلې خواته سره شیندل کېږي. د یادونې وړ ده چې یو شمیر کابل ښاریان هم د محتاجینو دا کار ښاروالۍ او ښاریانو ته لوی سرخوږی بولي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
ځینې وختونه د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالۍ د څانګې کارکوونکي دې ته اړ ایستل کېږي چې له ښارونو او کوڅو څخه په ورځ کې دوه ځله چټلۍ راټولې کړي. د کابل ښاروالۍ کارکوونکی شریف وایي چې زموږ ښار زموږ کور خبره هسې یو شعار دی. کابل ښاریان زموږ سره د ښار په پاکوالۍ کې همکاري نه کوي. دا په عمر پوخ سړی چې د ژوند ډېره برخه د ښار په پاکوالۍ کې تیره کړې وایي معتادین هم د نورو خلکو غوندې له کثافت دانیو څخه چټلۍ راباسي او په کوڅو او لښتیو کې یې اچوي.
زیات مشکل معتادین زیات خلک
معتادینو موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی د ښاروالۍ له لومړۍ ناحیې څخه نیولې بیا تر اتمې ناحیې پورې چټلۍ وړي. کله چې پوښتنه ځینې وکړو چې دا کار ولې کوي، وایي دا چټلۍ دوکاندار او یا د اپارتمان خاونده کړې دي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس یو معتاد د ورځې له سلو څخه نیولې بیا تر 200 افغانۍ پورې لګښت لري چې دا پیسې له بېلابېلو لارو څخه پیدا کوي. امید یو له هغو معتادینو څخه دی چې د کابل ښار له کوڅو او سړکونو څخه د اوسپنې، قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. دی وایي چې له دې لارې د نشي لګښت پوره کوي.
چټلیو څخه د پیپسي بوتلونه او هر هغه څه چې لاس ته راځي راټولوي. آن دا چې لرګي هم راټولو. غواړو چې په دې ډول د نشې پیسې برابرې.
د عباس په نوم یو بل معتاد بیا په داس حال کې چې په چټلیو کې فلزي، قوطي او پلاستیکي شیان لټوي وایي دی مجبور دی هر ورځ همدا کار وکړي.
د چټلیو څخه هغه شیان راټولو چې موږ ته ګټه کوي، څه چې مو په درد نخوري هغه بیرته په کثافت دانیو کې اچو.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د معتادینو په دې کار سره ښار نور هم چټلیږي. د کابل دوه ښاریانو صفی الله او سلیم ازادي راډیو ته وویل چې معتادین د چټلیو ډیرانو نه یوې او بلې خواته سره شیندي او ښار چټلوي.
کله چې موږ د شپې له خوا له کور څخه چټلۍ راباسو، د ښاروالۍ تر کارکوونکو مخکې معتادین راځي او د اړتیا وړ شیان ځینې راټولوي. نورې چټلۍ پر سړکونو او کوڅو کې سره شیندي چې په دې کار سره یې ښاروالۍ ته ډېر مزاحمت جوړ کړی دی. دلته درې څلور کسان دي دا ساحه نیول ده، ځان لپاره ته خپل پلاستیک او اوسپنه دا شیان ټولوي. ښار ته پاره دا کسان دا ورسېدل د سایکل والا شیندي او دا ټول د شپې ګرځي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې په زرګونو معتادین اوسیږي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر اجتماعي ستونزې جوړې کړې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په دې انسان پر هاضمي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشي مواد اشتها خرابوي او د هاضمي فعالیت ټکنی کوي چې په نتیجه کې معتادین خوارځواکي او له جسمي پلوه کمزوري کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر هاضمي سیستم ناوړه اغیز لري، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي، په کوم عمر کې نشه د انسان پر هاضمي سیستم ډیر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر هاضمي سیستم باندې څومره ناوړه اغیز لري.
نشه یي مواد په مجموع کې د سیستم باندې ام په مستقیم ډول، ام په غیر مستقیم ډول، ام په لنډمهاله او ام اوږدمهاله بد اغیز لري. هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کیږي، مثلا هغه تریاک دي، هغه خام چرس دی، هغه تابلیتونه دي چې هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کیږي، هغه الکول دی دا چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دو انزیم دی چې په خولې کې موجود دی او کله چې ډوډۍ ژول کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک دغه لیپازو امیلاز له منځه وړي ده، د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په میده کې چې لاړه په میده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې دي هغه هم د رکود سره مواجه کوي، غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بېرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجیږي، دې کې وجود غیر نارمل رشد کوي. پله نشه کله په هضمي سیستم باندې لنډمهاله بد اغیز لري او اوږدمهاله بد اغیز لري. لنډمهاله بد اغیز چې دفتن موجه کیږي هغه دفتن زیات تیزاب د معدې زیات افرازیږي چې دغه تیزاب د معدې باعث د دې کیږي چې کوم هغه ساتونکی غشا چې د هغه مکوز ورته وایي دغه غشا تخریبوي. دا چې کله تخریب شو مختلف د معدې تکلیفونه منځته راوړي او په ضمن کې دغه جذب پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي. کله چې موږ غذایي مواد خورو هغه اوساره هغه انرژي د صحیح شکل سره نه جذبیږي، چې جذب نه شو مکمل د وجود دغه نظام چې د هغه حیاتي ارګانو د وجود ته صحیح انرژي نه رسیږي، په شمول د اعصاب وجود زیات کار کوي، خصوصا معده خصوصا کولمې زیات کار کوي چې دغه جذب صحیح صورت نه نیسي. هلته د هغه نسجونه غیر عادي نشونما کوي او خپل الکول تریاک د معدې سرطانونه پیدا کوي، د کولمو سرطانونه. هاضمي سیستم هغه اناتومیک شکل د موادو مخدر کیدای شي هم تغییر ورکړي، دا هغه اوږدمهاله بد اغیزې دي په هاضمي سیستم باندې.
نشه ولې پر هاضمي سیستم باندې ناوړه اغیزې لري؟
هضمي سیستم یعنی د وجود ژوند ده چې دغه غذایي مواد دا هضمي میده کوي او په کولمو کې دا جذبیږي. د هضمي سیستم چلول مرکز په اعصابو کې ده. مخدره مواد کله چې استفاده کوي هم د اعصابو د نگانه یې د وظیفه د جذب د هضم مختلفي او کوم انزایمونه چې د هضم او د جذب لپاره صورت نیسي هغه انزایمونه افراز د هم کموي. تاسو ګورئ څوک چې د نشه یي مواد استفاده کوي ډېر ډنګریږي. غذایي موادو کې چې کوم انرژي ده هغه صحیح وینې د وجود ته نه داخلیږي، بدون د هضم نه وزي غایته موادو سره.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
هر څومره چې مواد استفاده کوي ورځ پر ورځ دغه مشکلات د زیاتیږي. الکول استفاده وکړي، چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي، دغه ورځ پر ورځ د مشکل جدي کیږي. په ماحول صورت کې د مواد استفاده هم وکړي د سوچ بیرته خپل دغه اصلي حالت ته راځي، لکه وخت ته ضرورت ده. کله چې مواد قطع کی تقریبا شپته ویا فیصد ختمیږي، جذب هم صحیح کیږي، هغه هضم هم صحیح کیږي او بیرته اشتها هم صحیح کیږي، د بیرته وجود فزیکي حالت هم ښه کیږي، رنگ روخ هم ښه کیږي. وخت څه مشخص موږ نشو ویلی چې دومره، ولې په متوسط شکل سره د یو میاشت نه تر اوو میاشتو یو کال پورې دا نظر هغه د تکلیف د مریضي د شخص ته فرق کوي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر هضمي سیستم ډېره ناوړه اغیزې لري؟
په ماشومانو کې په تنکی ځوانانو کې مخدره مواد ډیر بد اغیزې لري په ماشومانو کې چون ایدی وجود هضمي سیستم عصبي سیستم د رشت په حالت کې ده مثلا د معده د رشت په حالت کې ده کولمې د رشت حالت کې ده نو په ماشومانو کې او په تنکی ځوانانو کې اېد اغیزې ډیر د نسبت هغه کاهل خلکو ته
یو امیدواره مور باندې او د هغه مور په خېټه کې پر ماشوم باندې د مخدره موادو تاثیرات به څه وي د هغوی د هاضمي سیستم باندې به یې تاثیرات څه وي
یو مواد چې کله راځي هغه مور ښه هغه هضمي ښه جذبي بیا هم خپل ماشوم ته په ګېډه کې ورکوي د مور او د ماشوم منځ کې یو مانع ده چې پلاسنتا ورته وایي د پلاسنتا غذایی مواد د مور نه ځي ماشوم ته د پلاسنتا منځ کې یو مانع ده یو بندر ده چې هغه مضر مواد چې ماشوم ته مضر واقع کیږي هغه نه پرېږدي چې ماشوم ته لاړ شي مخدره مواد متاسفانه ډېر په آساني شکل سره هغه بندر نه تیریږي هغه تاثیرات چې مور باندې اغیزه لري هغه 100% هغه ماشوم باندې لري چون هغه ماشوم کې تاسو ته معلوم ده چې په مختلف ارګانونو د عصب نه نیولی د سترګه همداسې قلب ګرده هضمي سیستم د رشت په حالت کې ده نو مواد مخدر د هغه پروسه تقریبا په څو اشکال د ولادي زیات ماشوم ته پیدا کوي دغه شونډې چاکي یو غټ سوری په حلق کې په میری کې څو شکلات په میده کې څو شکلات مثلا سر غټي یا هضمي سیستم یو چیرته سوری یا میده د کولمو سره نښتې دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریج پر 200 شپږنی منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی د کندهار ښار یو اوسیدونکو یعقوب درلس کال مخکې ل خپل ملګرو سره چرچ کول پیل کړل تر هغه وروسته یې تاریخ ته مخه کړه او بیا تر شیشې او هیروئین پورې ورسید یعقوب چې اوس ته محتاجونو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی وایي چې پخوا یې هم یوه نشه پرې ایښې وه خو دا چې ولې یې بېرته نشو ته مخه کړه په دې اړه یې زموږ له همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده
زما نوم یعقوب دی د کندهار د ولایت اوسیدونکی یم د سولري منایه یم دا جرلس کاله د مخه موږ 18 کس انډولانس سره کښېنستلو موږ ګورو چرس یو ځای شروع کړی په کار کې مو یو ورځ کول یو دوه ورځ کول بلا مو نس کول یو اختر بل اختر مو کول او دغه سره موږ پانډولان کې یو نفر به داسې جلال موږ سره کښېنستي بنډارو ته به موږ سره بجلا جلا شو کو دغه ته وتلی هغه په تاریخ کې اخته سو برای موږ د سره په میله کې مو یو ورځ ورځ سره کوله یا په اختر سره کول د جمعې بنډار کې موږ د سره یو ور تاریخ کول یو وخت او بیا ما ټکار وکړ د ټکار به چې څه بنجس ولمه چې ما بس زره لاس ولمه ګرنډولان په کریستال اخته سو کرازه ته بار سبا ماشانه وته په صدې مې د دې مخ خبر کې اوله ما کر کریستال سره وسکول ابارزم په کریستال سره خطا سولم باندې یو ځبل ته داوی وکړ درې میاشم پرې شول سفارلس میاشم پرې شول او مې بندارونه پرې شو او مې انډواله ما پرې شمه ګستر سلام علیکم سره مت کړ ازما نشان دی ولا شو د نامول خلکو سره ما ناس ولاړ کوز سمم پلس میاش بعد ما برته زړه مل ګور سره ناس ولاړ شو وکړنه اکرب تر راست تر دمر سره وسکول دایو دمه سزه برته پخته سو يم نو دا غو دمه سزه برته پخته سو بیا د امر غلې مس د یو ته برمې کله جوړه مو د دې سپیا د درس لور مې شکیږي بیا ما ساکنه د بکړ او چې پاندې چې هر څلې ته پریږدي چې بیا د غوړ شنه شاونه کې د زړه ملګر سره کار نه لري او باندې ارجن نه کې شو کو باندې رو ملت چې ګس سره کتن نه ځي دون په زلالات ژوند مې چې به خص ایس ژوند مې نو د لازم چې په نشه باندې خطا سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتل نه سم زه د زلالن باندې شرمې روز په دغه پس لک باندې نه سم چې ردلې په ځپره کوڅو کې زمو راځم د دغه نشه نماز زنه شرمې جام چې وای دی خونه په خا د نشه کول زه دون شرمې جام
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا څه ده چې اجمل ماشام رو او جوړ ویده کیږي خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نس راپورته کوي او ډیر په تکلیف وي دا چې اجمل ولې دا سناصافه ناروغه سو د دې ناروغي تر شا کې ساتسه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
شنه زوی سره غرمه ده په خو به وخت کې راښنه ستلې
وای مور نه شم پاتې درای خو مې سخت درد کوي هډو کې مې زه چې وای مات شول وای
په خو سم دې دا څنګه داسې نه چا په ناروغ شوه
څو ورځې کېږي چې هډوکي مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بیخي له پښو وغورځولم. ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
زویه، مور دې درته قربان شي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه هډوکي خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم.
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب، حاجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، پالک څه شوي دي؟ خدایه، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره هلک، ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویه، څنګه داسې یو دم ناروغه شوي؟ ماښام خو روغ او جوړ وي.
نه پوهېږم پلاره، هډوکې مې داسې درد کوي، زه چې وایم په ساتولو ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم. کونډې وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نښه کېږي، باید د هډوکو ډاکټر ته یې بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
راځئ
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځئ راځئ، مهرباني وکئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. راځئ راځئ، اجی صاحب راځئ، دلته پردغه چوکۍ کېنه. راځه بچی، ته پردغه بلې چوکۍ کېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه اجی صاحب، څنګه شو؟ معاینات مو وکړل؟
هو ډاکټر صاحب، هم وکړه.
ته راپور راکه.
دا دی ډاکټر صاحب، واخله.
اجمل بچیا، کومه نشه خوبه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب، دای شکر دی نشه نه کوي، خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک وویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځوانۍ کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بی ځایه نه و
ډاکټر صاحب. زه پوه نه شوم، څه خبره ده؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکي کمزوري شوي دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی
ډاکټر صاحب. دا څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا، معاینات دروغ نه وایي. دا دی، دلته هر څه ښکاره لیکل شوي دي. کوم زړه ته نه لویږي، بل ځای هم معاینات کولای شي. حاجي صاحب، ته نوې خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب، داسې لږ ورباندې شکي وم. ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود، ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی، اوس خو دې ثبوت پیدا کړ. د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي، خو د نشې علاج تر دې ډېر ضروري دی. که علاج یې ونه شي، نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي. خدای به کوي، ته به کوي، د علاج لارې راوخه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته بوزه. اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج ډېر ژر کیږي. که ډېر وخت ورباندې واوخت، بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري، باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه وایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یم چې نشه پرېږدم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.